آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، د دوم خبری پښتو خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د مهمو خبرونو سر ټکو ته،
د جلال آباد د ښار سره څیرمه د جنازې په وخت د یوې مرګانې چاودنې په نتیجه کې ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداریا ورکړی چې نړۍ به په 2013 میلادي کال کې له نوو خطرونو سره مخامخ شي، او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د نوي میلادي کال لومړۍ ورځ ولمانځل شوه.
ترن اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لري. د افغانستان د هوایی ځواکونو قمندان جنرال محمد شیبوی چې په تیرو میاشتو کې افغان هوایی ځواکونو افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په خلاف 1900 هوایی بریدونه کړي دي.
او که ملکیانی یعنی په هیڅ قیمت باندې چیرته چې ملکیانی مونږ د خپل ماموریت اجرا نه کړو.
په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې څنګه وي، او بیا هم په 2018 کال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره کوم کارونه باید ترسره شوي وي چې لا هم نه دي شوي. درنو اوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
نن د یک شنبه په ورځ د جلال آباد د ښار سره څیرمه پرته د بیسودو په ولسوالۍ کې د هسکې مینې د پخواني ولسوال حاجي ګل ولی د جنازې د ادا کولو په وخت له بمونو نه ډک موټرسایکل د خلکو په منځ کې اوچول شو. 13 کسه وژل شوي او لږ تر لږه 13 سره نور زخمیان شوي دي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته په دې اړه وویل.
جنازه ودرید من موټرسایکل انتظار وکړو، چې انتظار وکړو دا کمی چاره کم مواد چې پکې دا ټول په دې جنازې راغله. تقریبا شل 15 کسان شهیدان د چا مزغرا وتلی دي، څوک یو رقم څوک ټوټه ټوټه و.
چې موږ تر څو رامنډې کړي د انفجار چې قتل مو یو ګرد د خلک دي چې داسې پراته دي لکه مرغۍ پر رقم باندې. نور دا بار سړی هم دا خولۍ لاس کې نیولې و چې دا ډېرې دا سپله کې ورڅ پراته دي. نو پروردګار دې دوی نیست نابود کړي په دغه کار باندې. دا خو نه مسلمان خدا سي کار نه کوي.
زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې وی ډلې هم تر اوسه د 14 ذمہواري نه ده قبول کړې، خو په هسکه مینا او د ننګرهار ولایت په څو نورو ولسوالیو کې حکومتي قواو د داعش په خلاف څو ځلې نظامي عملیات کړي وو. په ایران کې د حکومت په خلاف نن د یک شنبه په ورځ هم د درېم ورځې لپاره احتجاجي مظاهرې روانې وې. تر اوسه په ډزو کې د دوو احتجاج کوونکو د وژلو خبر تصدیق شوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ چې نوشه باشنه تاسو ته لولي.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران په ګوټ ګوټ کې په زرګونو کسانو اعتراضي مظاهرې کړي، او د مظاهرې په ترڅ کې پولیسو په مظاهره چیانو ډزې هم کړي دي. د ایران په لرستان ولایت کې یو چارواکي د دوو اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر تایید کړی. په ایران کې د نظر رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې شاوخوا 80 تنه اعتراض کوونکي تیره شپه نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اعتراضونو په اړه په خبرو کې په ټویټر کې د ایران د ولس ملاتړ کړی دی. ایران کې په موبایلونو باندې انټرنیټي خدمات د شنبه په شپه په موقتی ډول بند شو، خو وروسته بیا بیرته فعال شو. نوشاباشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
په عین وخت کې ایران د کورنۍ چارو وزیر رحماني فضلي نن د یک شنبه په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې مخالفان په غوږ وهل چې د موجوده رژیم د بې ثباته کولو هڅې به شنډې شي او وبټکول شي. د استرالیا، روسیې او نیوی زیلاند په شمول د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د نوي میلادي کال جشن لمانځل شوی دی. په عین وخت کې د بخوا په پرتله سږ کال د نوي میلادي کال د جشن د لمانځلو په موقع په نیویارک کې ټینګ امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. د نیویارک د خاروال د اټکل مخه د یکشنبې پښپښه په شاوخوا 1,000,000 سیلانیان د نوې کال په جشن کې ګډون کوي. د نیویارک پولیسو په خار کې تر زورو زیاتې کمرې لګولي او د پولیسو ګزمې زیاتې کړې دي. ټایم سکوئر ته چیرې چې خلک د غونډېږي د نوتو په لاره کې دوه ځایه د تلاشۍ لپاره برقي دروازې لګول شوې دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس خبرداری ورکړی دی شاید چې نړۍ په 2013 میلادي کال کې د نوو پیچلو خطرونو سره مخامخ شي. ګوټرس نن د یکشنبې په ورځ د نوي میلادي کال د راتګ په مناسبت په خپله وینا کې ویل چې د سولې او امنیت په خاطر باید ټول نړیوال سره لاسونه یو کړي. هغه ویل کوم هیلې او ارمانونه چې ملګرو ملتونو په 2013 میلادي کال کې په نړیواله کچه د سولې او امنیت لپاره لرل سم ثابت نشو. د مصر یوې جنایي محکمې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي قضایي قوې ته د سپکاوي په تور په 3 کالو حبس محکوم کړ. محکمې د مصر د معزول شوي اسلام پال جمهور سره یو ځای د همدغه تور پر بنسټ د هغه نورلس نور ملګري هم د حبس په مختلفو موضوع محکوم کړل. محمد مرسي چې پاس په 2013 میلادي کال کې په زور له قدرت نه ګوښه کړ مخکې وی جنایي محکمې په 4 مواردو کې په 45 کلونو حبس محکوم کړی و. د ښاغلي مرسي د حکومت د رانسکورېدو په تعقیب د مصر امنیتي قواو په زرهاو اسلام پال چې د اخوان المسلمین د منع شوي ګوند د غړیتوب او یا محض د اړیکو ساتلو شک پکې ده ونیول او په محبسونو کې وغورځول. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. جنوبی کوریا نن د یکشنبې په ورځ ویل چې دوه هفته مخکې سمندري قواو یو بل تجارتي کښتۍ هم نیولې وه چې په پټه توګه پکې د شمالي کوریا لپاره تیل بار شوي وو. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا باندې د تیلو پلورل منع کړي دي او دغه عمل د امنیت د شورا له پریکړو سره مغایر ګڼل کیږي. او په کینیا کې د یو سرویس موټر د ټکر کېدو په پیښه کې شپږ دیرش کسان وژل شوي دي او 12 تنه زخمیان دي. دغه پیښه نن د یکشنبې په ورځ سهار وختي د کینیا په یوه مرکزي برخه کې د عمومي لارې په سر هغه وخت رامنځته شوه چې له مسافر نه ډک سرویس موټر چې د ناکورونا د باسیا ښارګوټي په لورې د حرکت په حال کې و له یوه ټرک سره ټکر شو. په کینیا کې ټرافیکي پیښې سږ کال دومره زیاتې شوې چې یوازې په ډسمبر کې 7 تنه وژل شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان جنرال محمد شایب وی په تیرو 9 میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په خلاف 1900 هوایي بریدونه کړي دي. جنرال شایب وی افغان هوایي ځواکونه ډیر ځلې ملکي وګړو ته د سر د زیان د رسیدلو د اندېښنو له امله دې ته اړ شوي چې پرته له عملیاتو بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. په موقعی په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان جنرال محمد شعیب وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې 1900 هوایي عملیاتونه ترسره کړي دي. جنرال محمد شعیب د یکشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په تیرو 9 میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو ټول 20,000 الوتنې کړي
چې در پروازای اجرا شده جمن 3300 تن.
جنرال شعیب ویل د دغو شو الوتنو په ترڅ کې 3300 تنه وزن لیږدول شوی د کتو او جزو تامونو څخه د بلاتر لپاره 1900 الوتنې یا هوایي ضربې د افغانستان د خلکو پر دښمنانو او مخالفانو باندې واردې کړې دي. 900 الوتنې د کتو او جزو تامونو د اکمالاتو د بلاتر په برخه کې ترسره شوي او هم په دې موده کې 200 هوایي ګزمې شوي
هم صورت گرفته.
د جنرال محمد شعیب د هوایي عملیاتو پر وخت ملکي تلفاتو د اندېښنو په اړه ویل چې افغان هوایي ځواکونه د ملکي تلفاتو د خنیوی لپاره لومړی سیمې ته کشپی الوتکې استي او چې کله په سیمه کې ملکی وګړو ته د سر د زیان د پیښېدو په اړه ورته اندېښنې پیدا شي نو په دغه سیمو کې د هوایي عملیاتو څخه ډډه کوي.
مونږ مخکې دغې نه څه وکړو یو پروسیجر د هدفګیري لرو. پالیسي د هدفګیري ده چې ټول معلوماتونه د هر بخش نه مونږ راټولو په لغې نه آمادګي نیسو پرواز کوو او غیر دغې نه مخکې دغې نه څه مونږ یو نقطه باندې ضربه وارد کوو. کشفي تعریض یې ټول سای د کشف له لحاظه اول چې کشفي بل لغې نه معلومات د نورو عملی مثال وظایف آذربایجان وایج دا کی یغوی ته معلوماتونه شریکی او که ملکیانی یعنی په هیڅ قیمت باندې چیرته سی ملکیانی مونږه د خپل ماموریت اجرا نکو.
د افغان هوی ځواکونو کمانډان د خبريالانو د پښتونو سره سره د افغان هوی پوز د پیلوټانو تخنیکی کارکونکو او د الوتکو د شمیر او د بڼې پاړه معلومات ورنکړل. خو د دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مپاتش دفتر سیګار د افغان هوی ځواک پاړه په ورسی راپور کې تیر کال خپور شوی ویلي چې افغان هوی ځواکونه یولس ایم آی 15 دیش هلیکوپټر، 250 ایم آی 15 هلیکوپټر، 14 ایم ڈی 15 دیش هلیکوپټر، 28 سی 208 ترانسپورتي الوتکې او سلور سی 100 دیش ترانسپورتي الوتکې لري. خو د امریکا متحده ایالاتو په 2018 کال کې افغان هوی ځواکونو ته 8 یا 9 جنگي الوتکې او 2 بلیک هاک هلیکوپټر هم سپارلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امریکا به د 2019 او 2023 عیسوي کلونو ترمنځ افغان هوی ځواکونو ته 112 بلیک هاک هلیکوپټر برابرې. د دفاع وزارت وایي چې د هوی ځواک د پیاوړي کېدو او پر خپلو پښو د درېدو لپاره یو سلور کلن پلان ترتیب کړی چې له مخې به د روانو سلورو کلونو په اوږدو کې د افغانستان هوی ځواک 1950 ډول ډول جنګي الوتکې، هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکې ولري. د پوځي چارو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د افغانستان هوی ځواک په خپلو پښو درېدو ته ډېر کلونه په مخ کې لري. د افغانستان د هوی ځواکونو پخوانی قمندان جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې افغانستان اوس مهال شپږ کولی اردو لري چې په هوی ځواک کې شته د جنګي ماموریتونو پر وخت اړتیا نشي پوره کولی.
دا موږ دې ته قوت نه وایي، قوت نه وایي، بلکې تیاری ورته ویل کېږي کېدی شي. او د داوس جنګو دپاره هم دغه هلیکوپټرونه لږ معاصر واقع کېږي. رښتیا جنګ جنګ یې په اصطلاح د موږ ګورې چریکي یا ګوریلایي ده، د اهداف ټول واړه دي، نقطه یې دي. د دې دپاره هلیکوپټرونه معاصر دي، اما ډېر کم دي.
د افغانستان د پوځ دغه پخوانی جنرال وایي چې د هوی ځواک د استعمال پر وخت په افغانستان کې ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیرو ته ډېره پاملرنه نه کېږي. جنرال امرخیل وایي کله کله نړیوال ځواکونه پر افغان ځواکونو هم هوایي بریدونه کوي چې د ملکي تلفاتو تر څنګ د افغان امنیتي منصوبینو د مرګ ژوبلې سبب هم ګرځي. د هوایي ځواکونو دا پخوانی قمندان وایي چې د افغانستان په روانه جګړه کې د بي 250 او اف 14 ډوله جنګي الوتکو په څیر د الوتکو کارول کومه ګټه نه لري، او په دغه هیواد کې روانې جګړې ته په پاملرنې یوازې جنګي هلیکوپټرونه د جګړې د لوري په بدلولو کې ګټور ثابتېدای شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې څنګه وي؟ افغان حکومت تی چارواکي او څېړونکي په دې باور دي چې په دغه کال کې کابل او اسلام آباد په سیاسي، پوځي او تجارتي برخو کې ښې اړیکې نه لرلې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې نښتې، د یو بل ملامتول او د دواړو ترمنځ د سوداګریزي راکړو ورکړو کمیدل د ترینګړو اړیکو څرګندې نښانې دي. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
افغانستان په داس حال کې 2018 میلادي کال پای تر سوي چې د دې کال په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې او تر ډیره په ناسم حالت کې وي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې د پاکستان پوز 8000 توغندي په افغانستان وشتلې دي. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د زیاتو نښتو یادونه کوي. په سپین بولدک کې د دواړو هیوادونو د سرحدي قواو ترمنځ نښتې هم د دې کال خبر جوړونکي پیښې وي. د مې د میاشتې په 1 په کابل کې د زنبق د سلولارې تر ټولو لوی خونړۍ ټانکر بریدو شو چې افغان حکومت د حقاني شبکه او له پاکستان یې ملاتړ ته ګوتې ونیولې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې 2018 کال په نظامي لحاظ د پاکستان سره په اړیکو کې یو ناسام کال و.
د پولې په اوږدو کې خو جنجالونه ډېر زیات دي. لومړی دا دی چې تاسو ګورئ چې هره ورځ دوی له خوا نه راکټونه راځي، د 8000 په شاوخوا کې راکټونه ویشتل شوي دي، او هغه ټول د دوی له خوا نه ویشتل شوي دي چې په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په خوست کې.
جنرال وزیری دا هم ویل چې پاکستان سره د خراب اړیکو له امله په 2018 کال کې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې هم کموالی راغلی و. دوه وارې د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته راغلی، او له افغانستان هم لوړ پوړو نظامي چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي دي.
زمونږ د پاکستان سره ټول وخت دوه جانبه او درې جانبه غونډې وي. دوه درې جانبه غونډې په شپږ میاشتو کې یو ځل، او دوه جانبه غونډې په هر درې میاشتو کې یو ځل کېږي. خو سږ کال مونږ دوه جانبه دوه غونډې درلودلې، او درې جانبه مو درې یوه غونډه درلوده.
ولسمشر ایمانی وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2018 کال کې پاکستان ته هیڅ سفر نه دی کړی، د پاکستان لومړی وزیر هم نه دی راغلی، خو یوازې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه ناستې شوي. د دې کال د ډسمبر په 26مه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجینګ کې سره جرګه شول. د دې ناستې یو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کول وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې سیمه ییز او نړیوال اجماع د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ترلاسه کړي او اوس نړۍ په دې متفقه ده چې پاکستان کې د ترهګرۍ ځالې دي او باید له منځه یوړل شي.
دیگر زمان آن
نور هغه وخت لله چې پاکستان د یوازې د افغانستان ادعا او دروغ وګڼي، اوس ټول نړیوالې ټولنې ته ثابته شوې ده افغانستان تاکید کوي چې پاکستان باید د ترهګرۍ د تمویل او روزنځایونو ځالې له منځه یوسي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو خرابتیا د دې لامل شوې چې ترهګرۍ په خپل ځای پاتې شي، ستونزې حل نشي او سیمه په بې ثباتۍ کې پاتې شي.
2018 کال لکه د 2014 په امتداد سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې په سړې وي، په منفی جهت کې وي او په تقابلي بڼه باندې وي. 2018 کال کې تر ډیره بریده پورې پاکستان تر فشار لاندې و، افغانستان ډیره قوي لابي وکړله تر څو پاکستان د انزوا خواته ویسي.
ولسمشر غنی د ډسمبر په 9 وویل چې له پاکستان سره ترانزیت او سوداګری 50% کې راټیټه شوې ده. د 2018 کال په اوږدو کې د افغانستان د سوداګری کچه له پاکستان سره 200 میلیون ډالر وه، تیر کال 1.5 میلیارد ډالر. د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې 250 میلیونه شاوخوا کمه سوداګري له پاکستان سره شوې ده. افغانستان په 2018 کال کې پاکستان ته 180,000 ټنه میوه صادره کړې ده. د چارو کارپوهان وایي چې راتلونکي کال ته هم د ښو اړیکو څرکنه لیدل کیږي. دوی وایي که اړیکې همداسې پاتې شي نو تاثیرات به یې تر دې هم زیات وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. زمونږ غږ
د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو په مخکینی رپورټ کې په 2018 کال کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اکله تفصیل واورید، په 2018 کال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره کوم کارونه باید ترسره شوي وي چې لا هم نه دي شوي؟ قدر من اوریدونکو، د سیاسي چارو څیړونکي عبدالغفور لیوال آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې ځواب کړي دي، په ګډه یې اورو.
اقتصادی برخه کې لپاره مرغه ډېرې نیمګړتیاوې پاتې دي. لا هم د قانونو د خپل سر استخراج په برخه کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. په دې برخه کې لا هم مشکلات شته دي. په تیره بیا په تیره بیا د افغانستان په ځینې سرحدي سیمو کې قانون لا هم د خپل سر یو مافیایي کړیو په لاس استخراج کیږي او په پټه قاچاق کیږي. د کار د ایجاد په برخه کې موږ ډېر پرمختګ نه لرو، سره له دې چې په اداري برخه کې د اداري اصلاحاتو کمیسیون د مقرریو ټول ابتکار په لاس کې اخیستی او په دې وروستیو کې 1,000 بستونه اعلان کړل، اما دا د بیکاري په ټیټولو کې ډېر لوی ګام نه دی. د افغانستان تاسو پوهېږئ چې افغانستان ځوان نفوس لري، په نړۍ کې 5 ځوان هیواد دی او د 50% پورې نفوس یې ځوان دی، او د دغو ځوان نفوس لپاره د بشري قوې په حیث د کار د ایجاد ستونزه لا هم شته ده. خو د دې ټولو سره سره له اقتصادي پلوه افغانستان په یو سم مسیر کې واقع دی، فقط پرمختګ لږ باتی دی. تر ټولو وروستۍ خبره به د اقتصادي برخه کې دا وکړم چې شاید د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې حکومت خپله ټوله پاملرنه د نظامي او سیاسي چارو پر ځای پر اقتصادي زیربناو باندې متمرکزه کړې ده. د افغانستان د اوسني حکومت هغه تر ټولو لوی فوکس او توجه پر اقتصادي لویو پروژو باندې ده.
په سیمه ایزه کچه افغانستان په کوم موقف کې و؟
په سیمه ایز کچه افغانستان بیا هم په 2018 کال کې نه نیکه مغه شمېر لاسته راوړل نه لري. تاسو پوهیږئ چې افغانستان فعاله ډیپلوماسي په تیره بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی ګڼ بهرني سفرونه او نړیوال اړیکې د دې لامل شول چې پاکستان د افغانستان د سولې د یو لوی خنډ په توګه په نړیوال کچه وپېژندل شي او د انزوا خواته لاړ شي. د افغانستان نوي مناسبات له منځنۍ اسیا سره ډېر پراخ شول. د ایران د چابهار لارې د یو نوې کوریډور پرانستنه تابند ایران سره د افغانستان پر سیاسي مناسباتو باندې هم اغېز کوي. د چین سره مناسبات یو نوې دورې ته ننوتی دي او وروستۍ خبره دا ده چې په دې برخه کې چې روسان هغه ډول یا روسیه هغه ډول چې د دې کال په پیل کې ویره وه چې د افغانستان د مسلحو وسلوالو مخالفینو سره به ډېره نږدې شي، په دې وروستیو کې د یو معقول سیاست په مخه کړی دی او د وسلوالو مخالفینو پر ځای د افغانستان د حاکمیت ملاتړ ته ډېره پاملرنه کوي.
په سیمه ایزه کچه خو به افغانستان یو څه چلنجونو سره به مخ و. لیوال صاحب چې کېدای شي ذکرې وشي اوس
ولې نه جدي چلنجونه له بعده مرغه د ایران او د عربستان فکر په فکر کېدل دي چې دواړه قدرتونه دواړه سیمه ایز قدرتونه په افغانستان کې خپل پلویان لري او دغه تقابل جدا پر افغانستان باندې اغېز وکړ او دلته یې د دغو دوو هیوادونو ملاتړي سیاسي ډلې یو د بل په مقابل کې ودرولې. یو لویه ستونزه چې سږکال راپېښه شوه هغه له بده مرغه د فاطمیانو د لښکر جنګېدلو په سوریه او عراق کې چې کډوالو افغانانو څخه جوړ شو او دې د افغانستان سیمه ییز حیثیت ته ډېر زیات تاوان ورسوه. همدارنګه پاکستان او چین سره نږدې کېدل د بلې تاوانې په شکل باندې افغانستان د نیابتي یا پراکسی جګړې یو بل فصل ته ورساو او دا ویره په افغانستان کې جدي شو چې نوی نیابتي جګړه به نوی اړخونه پیدا کړي، د داعش د خطر زیاتېدل چې هغه هم له بده مرغه په پاکستان کې ریښې لري، یعنی هم امنیتي ګواښونه په سیمه ییز کچه زیات شول او هم د افغانستان راتلونکي په سیمه ییز موقعیت ته یو شمېر تاوانونه هم ورسول.
په نړیواله کچه د افغانستان موقف او وضعیت څنګه و؟
نیکه مرغه سرکالی د افغانستان نړیوال دریز خورا ډېر پرمختګ کړی دی. تاسو پوهیږئ چې لویدیځ په مجموع کې د افغانستان صحنې ته بېرته راوګرځېده، په سیمه ییز کچ مناسبات پراخ شول او وروستۍ چې په یوه جمله کې درته تعریف کړم، افغانستان ورو د یو قرباني له سټیج څخه د یو د لوبې د یو طرف په حیث مطرح کېږي او اوس کولی شي چې خپل شرایط او د دغې نړیوالې لوبې په میدان کې خپل دریځ ولري او په نړیوالو تعاملاتو کې د یو طرف.
ډېره مننه لیوال صاحب، خدای دې ژوندی لره.
سلامت
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه هم داشې به واورئ. د متحده ایالاتو د ولسمشر د مرستیال څوکۍ تر ډیره حده سمبولیک بلل کیږي، خو هر یو مرستیال د خپل خوښې او اړتیاو په مناسبت نقش غوره کوي چې له ولسمشر سره د هغه په شخصي اړیکو پورې اړه لري. اوسنی مرستیال مایک پنس هم د ولسمشر د ملاتړي او د خپلې انتخاباتي حوزې ترمنځ یوه ډیره باریکه لاره غوره کړې ده. د هغه بهرنیو سفرونو ته په کتو امکان لري چې ښاغلی پنس په دوم کال کې ډیر پراخ نقش ولوبوي. پاموکۍ رپورټ ته
د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پنس د ولسمشر ټرمپ په استازیتوب د افغانستان په شمول د ډسمبر په میاشت کې ډیر سفرونه وکړل، نو په دې توګه هغه د ولسمشر د استازي په توګه ګڼل کیږي. یو تاریخ پوه وایي د هغه نقش له مازې سیمبولیک نه لږ څه زیات دی.
دا ښکاري چې د جمهوري ریاست مرستیال د سپینې ماڼۍ په پریکړو کې شامل دی. د ولسمشر مرستیال د ولسمشر تمجید کوي او کله یې ډېره ستاینه کوي.
ښاغلی پنس دغه ماموریت منلی دی.
تبریک او مننه چې د دې کال په اوږدو کې مو د ولسمشر پر هغه اجنډا کار وکړ چې پر رښتینې توګه د هیواد عظمت بیرته اعاده کوي.
په ځینې حکومتونو کې د ولسمشر مرستیال ډیر لږ اجرایي قدرت لري، خو په نورو کې له ولسمشر سره شریک وي.
نیلسن راکفیلر د جیرالد فورد مرستیال هغه یو اضافه وسیله بولی او د ولسمشر تر شاوی. هغه د ولسمشر ستر ستایون کړي خو په سپینه ماڼۍ کې نفوذ هم لري.
مایک پنس د جو بایدن یا الګور په کچه اهمیت او شهرت نه لري خو نقش یې په تحول کې دی. مایک پنس د ولسمشر د خبرو توضیح او تشریح کوي او د جنجالي ټویټونو دفاع هم کوي.
ولسمشر کله ناکله جنجالي بیانې ورکوي، مثلا له ناټو سره یې د دفاعي ژمنې په اړه پوښتنې وکړلې او یا دا چې له وینزویلا سره څه ډول معامله وکړي، خو د جمهوري ریاست مرستیال هغه توضیح کړلې.
مایک پنس له ناټو سره د امریکا ژمنه تصدیق کړله او د وینزویلا له دیکتاتورۍ سره پر ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. مایک پنس له ولسمشر ټرمپ نه ډیره سیاسي تجربه لري، ځکه 12 کاله د کانګرس غړی و او د انډیانا والی هم و.
پنس د کانګرس په ماڼۍ کې ډیر مهم خلک پیژني او د جمهور غوښتونکو د باور وړ شخص دی.
مایک پنس په ټکساس کې د سمندري طوفان ځپلي خلک وکتل، ارجنټین او استرالیا ته سفرونه وکړل او د ځان لپاره د ولسمشر د استازي نقش غوره کړ. د اکثرو جمهوري غوښتونکو او تحلیل کوونکو په قول تر اوسه دا دنده په بریالیتوب سرته رسولې ده.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د خوست یو شمیر خلکو له امنیتي ځواکونو نه غوښتي دي چې د وسله والو غلو د فعالیت مخه ونیسي. په دې اکله پام وکړئ د ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
دغه به خاطر تذکره اومدیم از ولسوالی چرخ.
د چرخ ولسوالۍ دا اوسیدونکي د لوګر مرکز پل عالم ته د دې لپاره راغلی چې د خپلې کورنۍ ځینو غړو ته تذکیرې واخلي، خو زیاتوي چې دلته هم په اسانۍ سره تذکیرې نشي ترلاسه کولی. د دینوم نه خبرېدو په شرط وویل چې چرخ ولسوالۍ کې دولتي ادارې غیر فعالې او خلک یې له خدماتو بې برخې دي. هغه زیاتوي چې اوسیدونکي ټولې رسمي چارې په مرکز پل عالم کې ترسره کوي.
ولسوالۍ چرخ بخي د چرخ نیست.
د چرخ ولسوال په ولسوالۍ کې نشته. هلته د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو یوه قطعه پرته ده. سړکونه یو ساعت خلاص وي او یو ساعت بند وي، هیڅوک ولسوالۍ ته نشي تللی. د لوګر څرخ او خوربار ولسوالۍ د دغه ولایت له ناامنه ولسوالیو ګڼل کیږي. له دې کبله چې نسبت نورو سیمو ته دغلته وسلوال طالبان ډیر فعال دي، دولتي ادارې غیر فعالې او خلک یې له خدماتو بې برخې دي. د لوګر د ولایتي شورا مرسیال ډاکټر عبدالولي وکیل هم ومنله چې ولایتي اداره نه ده بریالۍ شوې چې په څرخ او خوربار ولسوالۍ کې د خلکو لپاره په خپل وخت او په سم ډول خدمات وړاندې کړي.
ولس او دولت دواړه په دې برخه کې پړه ملامت دي چې هم ولس همکاري نه کوي، هم دولت پلډه چې جدي کوټلي هغه چې اجرات چې کار دي چې په خروار او په څرخ کې د خدماتو لپاره خپل حکومتي مسؤلین هلته جوګه کې شرایط نه دي برابر کړي. لس کاله کېږي د حالت دوام لري، اما لس کاله به نور هم دوام وکړي، خو دا ښه حکومت ولې نه ده.
د وسله والو طالبانو لخوا د څرخ او خروار ولسوالۍ پر حکومتي ځایونه وسایتو بریدونو او د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو پر ضد نظامي عملیاتو په دغه ولسوالیو کې وضعیت نا ارامه کړی دی. مګر د لوګر امنی قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په څرخ او خوروار ولسوالیو کې امنیت ښه دی او د یو شمیر لویو بریدونو مخه یې نیولې ده.
او په دې عملیاتو کې دا د کال په اوږدو کې سوي دي، دښمن ته ډېر درانه تلفات ورتخصیص په هغو کې بهرنیان له منځه تللي دي، د دوی وسلې له منځه تللي، د دوی وسلې مونیولې دي. اوسنی چرخ د پروش کال د چرخ او د اوړم کال د چرخ څخه هیڅ د مقایسې وړ نه دی او خروار هم په دې ډول.
په ورته وخت کې د لوګر د ولی وین سلیم خان صالح نه مني چې ګنې د څرخ او خروار ولسوالۍ ټولې دولتي ادارې غیر فعالې دي، خو زیاتوي چې ځینې ادارې د خلکو په غوښتنه په مرکز پل عالم کې فعالیت کوي.
اوس بل حال څرخ ولسوال هم په ولسوالۍ کې دی، خروار ولسوال هم په همدغه شپو کې چې خدمتي شوي او برکې برک ته بیرته خروار ولسوالۍ ته ځي. تذکیرو ته هم په مرکز کې ورکو، هم د خلکو چې موږ ویل چې موږ لپاره مرکز اسانه دی.
په ټولیز ډول بل اندېښنه دا ده سره له دې چې لوګر پلازمینې کابل ته ډېر نږدې پروت دی، د امنیت له پلوه هغسې توجه نه ده ورته شوې څومره چې لازمه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
نن د یکشنبې په ورځ د
ننګرهار دولت د بیسودو په ولسوالۍ کې د یو پخواني ولسوال د جنازې په وخت د بمونه ډک موټر سایکل د خلکو په منځ کې چور شوی. 13 کسان مړه دي او کم تر کمه 13 کسان زخمیان شوي دي. یوې ډلې هم تر اوسه پورې د حملې مهاجین د قبوله کړې او د یونان حکومت د ترکیې د هوایي قواو یو پیلوټ ته د سیاسي پناه ورکولو پریکړه کړې ده. په نوموړي پیلوټ باندې په 2016 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په خلاف په ناکامه نظامي کودتا کې د ګډون تور لګول شوی و. د یونان دغه پریکړې د ترکیې حکومت ډېر په غوسه کړې.
درنو اوریدونکو، دومه پښتو خبری خپرونم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.